افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته موزنه د یاسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 19 مده پیل د ریسات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د 16 او 18 ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا له حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلي چې خاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسې هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي، د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شامل دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینټ ویلی دی چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندي سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي پر اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې 40 تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرسته کړې چې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو پر مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارډ ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیا ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د آی ایم ایف اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. آی ایم ایف ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمنځ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. دغه سیالي د جرم د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شوه. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړ چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډېرې د هیواد ته ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سراوان روختون ته لیږدول شوې دي.
جسدهای اکثر شون در کوه ها
ډیره جسدونه اوس هم په غرونو کې ورکتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ایز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بی اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په تیرو څه باندې 3 کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغه ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپله کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سراوان سیمې ته چې 2 ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمنی کې د سیاسي پناه حق لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپل اصلي هوادونو تستنیږي. د نوې قانون تصویب ټول هغه پخوانی قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظم پر مهال نافذ شوی و. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري هي اړخي ګوند اي اف ډي په انتخاباتو کې بریاوي خپلې کړي، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یو برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته حغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د ایف ټی د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله له بریدورسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او د غراز د هغو افغان کډوالو په باب واوریدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روغتون ته وړل شوي دي. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانونی کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پو امید پو یا چې دا پیښه څاري، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پیښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو وژل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه ویله هم د پاکستان او ایران پولی ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد های اکثر شندر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمایي زروختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په دغه پیخه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نغواړي نومې په راپور کې یاچی وایي چې په یاد پیخه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوی ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدول دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلې وو په لمړیو کې خو ایران ته زنګ وهلې او د خپل حال په اړه زموږ دوستانو ته معلومات ورکړي هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر 8 بجو پورې ژوندی و. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شویو یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسېدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یکشنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هېڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلې امیری د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدي پور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یوه سیمه ییز او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یوه پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشی کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحدو ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کاره متخصصه ده چې په 2010 کال کې په 2 قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعي خالد شیخ محمد له وراره سره یې واده وکړ او له متحدو ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. اینی شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14مه یې استولی او اسوشیټډ پریس خبري اژانسی یو کاپی تر لاسه کړی دی ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړې سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیا صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیا د خور غوښتنلیک د عافیا د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د حفیظ صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شو او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې و. مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
له خبرونو ورآخوا
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. پکرمان شاو نور ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دی.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو درشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 216 غرفې لرو چې له دې جملې څخه اویا غرفې
د کابل په بادام باغ کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د نندارتون په باب راپور مو د ازادي راډیو په خبرونو کې خپور کړی و. په تیر وطن سره په د ایران په کرمانشاه کې د ایراني چارواکو د نویو محدودیتونو په اړه راپور د خبرېدو ته چمتو دی.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علی چالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دی زیاتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تزره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسم د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشحاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼې ولسوالۍ سیدون کې نشه کولای چې په ژمي کې له سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 سرویخ بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په مخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستون کې وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاری یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز خار اړوند خټابي اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، زیان وکړو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاد ده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسر کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړو ان شاء الله بوته اصل لاس را دی ول یخنه پناکیږي او بو ورته رسیدي. ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رفع کوو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورنۍ د ترکر یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکې سکار هغه سپاره دین وکړو او په سې طریقې سره وکړو او بو یو کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به موږ سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لمړی توبر کړل شوی چې بي وازل دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکو محمد رسول وای د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د مریض برېښنا مرسته موشي.
د شنې خونې دغه ساده د موږ یو کندې تیمان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل ورک شمسيانې باید ورته ولګي. د ما سره تیمان سي دي دا یو شیم نه لري، یو مور دی، یو لور ده، نور هیڅ شی بل لري. دا به په چی شو کې
د پروژې منتظمین وای دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټه ور استفاده وکي نو د دا ډول خون شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤل یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توجه شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ په راتلونکو کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد او ښه نتیجه ولري.
د یادونې وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کله یو غاړي چې څوک دې نور زی دیته یو سړی هم نسی ورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خو څه نیوم چم نسی وراوشتلای. دې په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران به خپل پلچسي. د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راوغړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نسته چې افغانان دي 200-300 کسر نور دي.
سلامونه نه که هیله نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته وسی دي پښتون دي وسی باید ملي ماته ملان کې دا هڅه چغو کینی د چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي، وژل کیږي، خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړی ووژل شي دغه بخفاس کېږي مشت درې سوه افغانان شهیدان سول هېڅ بخفاس نه کېږي تر اوسه پورې طالبانو دا پوښتنه هم نه ده کړې نیغ برګون شول دي دا څنګه حکومت دی باید د دغو کسانو بخفاس وسي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.